کې هلي می ومنه زه سفیولا ستان ایگزام تاسو ته ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراج لاستو يم د خبری مجله پر رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې پر ژوندې بڼه هم لیدل شي په لب په خبرونو باندې وکړو د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی دی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازي ولیک د خزو لکار بندیز وروسته ویل طالبان د بشری مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د خزو زت چلنته لمړیتوب ورکوي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د خزو غاګ رادیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د خزو غاګ یا صدای بانوان رادیو مشر ناجس سروش ازادي رادیو ته ویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ور اړولی دی. یو اونۍ مخکې دغه رادیو چې په بدخشان او شمال کې د خزو له معدودو رادیوګانو وه په دې خاطر طالبان وتړله چې د رادیو د مسؤلینو په خبره په تیروتنې سره یوه سندره خبره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو د خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منځوري ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سترې محکمې درې کسیزه جرګهګۍ د می پر 14مه په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر هم کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د انتخاباتو ترسره کول ډېره ګرانه ده. طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولې دي. دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړې چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی. دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي. طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی. د اروپایی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال وژل شوې. دوه څلوېښت چینایي جټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازیو جرګې له مشر سره یې کړي. دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشر سی د امریکا له متحدو ایالتونو ستنه شوه. پیکینګ د اپریل په 15مه په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټي لیدنه وغندله. او په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې. دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه لوبې به 18 ورځې روانې وي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب تاسو ته خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د افغان ښځو په کار بندیز غندلی دی. اخوا د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم ورته نظر ورکړی.
It's an appalling thing. 2 out of 3
دا یو جراون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشری مرستو متکی دي. ملګری ملتونه د خزو لګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې په یوه غونډه کې پرون پریکړه شوې چې تر روژې وروسته به په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات ترسره شي. دا هم اوري چې په پاکستان کې ګڼ میشت افغان کډوال وایي له ستونزو سره مخ دي او له بلې خوا یې د کډوالۍ دوسیې هم ځنډیدلې دي.
ډیر وخت کې چې پاکستان کې پاتې یو سړی ستونزه مو ډیر سوي دي مونږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزو نه خلاصیږو
ټول شی د روژې مبارکه میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو لیدونکو اوریدونکو راځو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي اداره یا یو اس ایډ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په تیره بیا د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې د هغوی د کار پر بندیز باندې نیوکه کړې ده او د طالبانو دغه پرېکړې غندلې ده. سامنتا پاور په یو اعلامیه کې ویلي دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. تر هغه مخکې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم ورته نظر خودلې او د طالبانو د کار بندیز امرې د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند یاد کړی و. په دې اړه باندې همایون هیواد ورستی جزئیات راټول کړي او سیرا سره شریکوي. مهرباني.
د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو نه دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار بندیز وروسته یو شمیر اړمن افغانان وایي چې اوس د پخوا په څیر له دوی سره مرستې نه کیږي او له دې امله دوی له ستونزو سره مخ دي. د کابل او غزنی دو تن اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به ښځینه کارکوونکي د دوی کورونو ته ورتلې، سروې به یې کولې، معلومات به یې ټولول، بیا به د همدغو معلوماتو په اساس له دوی سره مرستې کېدې، خو اوس نه څوک ورځي او نه هم مرستې ورسره کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډی مشرې سمنتا پاور په یوه اعلامیه کې وروسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز ولګېد، د طالبانو د حکومت دا پریکړه یې غندلې او له طالبانو یې غوښتې دي چې ژر تر ژره د خپل دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي. اغلې پاور په دې اعلامیه کې ویلي چې د ښځو کار ارزښتمن دی او دوی د افغانستان په پرمختګ کې او همدا ډول د بشري مرستو په رسولو کې مهم رول لري او کچېرې خځې دغه ونډه په دغو فعالیتونو کې وانخلي نو میلیونونه هغه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري هغوی له دغو مرستو څخه محرومېدلی شي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم همدا ډول د دې سازمان په یو کانفرنس کې وروسته لاغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز ولګېد وویل
دا خورا ویرونکې ده چې له هرو درې افغانانو دوی یې په بشري مرستو متکي دي. ملګری ملتونه د ښځو له ګډونو پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه باید دا کار وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا خي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د غبرګون په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو یا استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا خبرداری ورکړل شوی دی چې نورې ښځینه کارکوونکي د دوی په دفترونو کې کار نشي کولی او عملاً یې په ننګرهار کې مخه هم ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په ټولو دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی و او همدا ډول نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي منع کړي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې له پوهنتون څخه هم منع کړي.
له ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوره اوس به ورشو پاکستان ته. د راپورونو لمخې په پاکستان کې یو شمیر افغانان چې د نورو هیوادونو د ویزو د اخیستلو لپاره د پناه غوښتنې کیسونه یا دوسی اچولی دي وایي چې له میاشتو میاشتو کیسونه ځنډیدلی دي او له بلې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې هم خورا زیاتې شوې دي. سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي او سیرا سره جزئیات شریکوي. مهرباني سنا جانې.
سلامونه سنګ زای صاحب، تاسو او د ازادي راډیو مخامنی خبری مجلې ټولو دیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو یاد کړه، هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نهید ساده چې په پیښور کې اوسېږي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د کومې پیسې چې له ځانه سره راوړي وي ټولې لګولې دي. نهید چې د امریکا کیس لري وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوي دي او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 15 سوه کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي چې په خبره یې ورته بسنه هم نه کوي. په پاکستان کې یو بل میشت افغان عبدالرؤف قاضیزاده بیا وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول شی د روژې مبارکه میاشت ده، نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشلمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکولی کېږي.
ډېری د افغانان چې د کډوالۍ کیسونه د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه یې دنډېدلي د امریکا P1 او P2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 د افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو له پرېکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط و چې باید دا کسان د دویم هېواد ته ولاړ شي. د همدې امله په زرګونو افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ډېری پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډېری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او یا خبریالان دي چې د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس پر خپل هېواد ته نشي راستنېدلی. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم کړی و. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
سنا کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت او ستونزو په اړه باندې موږ سره ورستي جزئیات شریکول. په پاکستان کې به تم شو د ورستیو راپورونو لمخې د کراچۍ له زندانونو څخه باندې 200 افغان بندیان راخوشي شوي دي او افغانستان ته رسیدلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی په هڅو باندې تر اوسه پورې 2000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو راخوشي شوي دي. ګل ایاس په دې اړه باندې ورستي جزئیات راټول کړي دي او له موږ سره شریکوي.
د جمعې په ورځ د کراچۍ له زندانونو 208 افغانان راخوشي شول. طالبانو د بارونو چارو وزارت وایي تر دې دمه د دوی په هڅو باندې له 2000 زیات افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي.
د بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه را خلاص او په دولتي مصارف خپل هیواد ته راستانه کړل شول.
د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله او یا په نور هیوادونو کې د پناه اخستو لپاره پاکستان ته لاړل، چې دا راپورونه لمخې لدې ډلې سلګونه کسان پاکستانی ځواکونه ونیول او زندان ته واچول. قسم د طالبان حکومت وای چې د دوی په هڅو هان تر 2000 زیات بندیان خوشی شوي، خو په اول سر کې نیوکی دا وی چې د بندیانو خلاصون د حکومتونو په کچه پوره هسي نه دي شوي. یوازې په سیمایزه کچه ځینو فعالانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او له هغې ډلې رضاکاري مدافع وکیل منیزا کاکړ او همکاران وی له افغان بندیانو په تیره بیا ښځو او ماشومانو سره قتل او د هغوی خلاصون هسي کولی. لبلی خوا راپورونه وای چې افغان بندیان د بند د مودو تر تیرولو وروسته خوشی کیږي او ځینې بیا سره لدی چې بند یې پوره شوی وي سو ونه لا هم په زندانونو کې تیروي. په کراچۍ کې د طالبانو کنسولګری د معلوماتو په اساس لا هم 212 کسان په بند کې پاتې دي. ځینې افغان بندیان چې ناروغ وو سمې درملنې ته د نه لاسرسۍ له کبله په تیرو 100 میاشتو کې وفات شوي هم دي، چې ورسره د خلکو او د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو کلک نیوکې وپارولې. تر همدې پیښو او له زندانه د بندي افغان ماشومانو او ښځو عکسونو تر خپرېدو وروسته د افغان بندیانو د خلاصون هڅې زیاتې شوې.
ګل ایازو چې د کراچۍ له زندانونو یې د څه باندې 200 افغانانو د تازه خلاصون په ارتباط باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوره. اوس به ورشو هرات ته. طالبانو په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانی یا انټرنیټ کلبونه بند کړي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي د کمزوري اقتصاد او ټیټ کیفیت انټرنیټ له امله دوی نشي کولای په موبایلو کې یا په کورونو کې انټرنیټ فعال کړي. نو دوی به د نویو منابعو او څیړنو لپاره انټرنیټ کافی ته تلل. خو دا چې اوس انټرنیټ کافیګانې بندې شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یوې انټرنیټ کافی مسؤول وایي دوی امر بالمعروف رئیس ته ورغلل، خو تر اوسه دوی ته هیڅ قانع کوونکی که جواب نه دی ویلی. په بلخ کې هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رئیس وایي که انټرنیټ همداسې استفادې دوام ولري نو ډیره بده نتیجه ورکوي او په خبره انسانان بدبخته کوي. نرگس مومند حسنزه دغه موضوع تعقیب کړی او سی را سره ورستی جزئیات شریکوي. نرگس، مهرباني د انټرنیټ کافیګانو د بندیدو په ارتباط باندې کراتوي چې څه وخت نه بند شوې دي په هرات کې؟
سلامونه ستانگزای صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته ورځ تاسو ټولو په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور په هرات ولایت کې د انټرنیټ کیفیګانو بندولو په اړه وو. موږ البته د څه مودې راهیسې په ځینو ولایتونو کې مخکې د دې طالبانو په ځینو ولایتونو کې کاسټونه او هغه نو چل بتا بهرنی فلمونه یا سندری خبرولی هغه په اکثره ولایتونو کې باندې کړی او څو وخت مخکې موږ د دې شاهد وو چې په هرات ولایت کې شاوخوا لس ورځې مخکې دوی ګیم نیټونه هم بند کړل او تازه د یو اونۍ کې چې طالبانو په هرات ولایت کې انټرنیټ کیفیګانې بندې کړې دي. نو په دې اړه موږ په هرات ولایت کې ځینو کسانو سره خبرې وکړې دي، مسیرینو سره خبرې وکړلې. د مسیرینو د خبرو پر اساس باندې چې موږ دې ته ډېره زیاته اړتیا درلودله ځکه موږ اقتصاد ډېر ضعیف و او موږ شخصا دومره موږ د دې توانایي نه درلودل چې خپل په موبایلونو کې انټرنیټ فعال کړو او موږ وکولای شو په ښه لوړ کیفیت انټرنیټ په خپل موبایلونو کې ولرو او هغه څه چې موږ اړتیا لرو، مثلا موږ څېړنیز موادو ته اړتیا درلودله، مونوګرافونو ته، همداسې نورو اړوند موضوعګان ته موږ په ښه توګه وکولای شو خپل د موبایل د طریقې استفاده وکړو ځکه موږ انټرنیټ کیفیګانو ته تللو ترڅو موږ په ډېر اسانه توګه د چې دمو مواد راوخلو. خو له بده مرغه د هغه وخت راهیسې چې دا بند شوي دي موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. نو د دې تر څنګ مو د یو بل نجلۍ سره خبرې هم وکړلې چې د دې په خبرو باندې که څه هم یعنی درسونه خو په دې باندې له ډېر وخت راهیسې چې په دې باندې بند شوي دي، خو دې خپل هغه اړوند ځینې موضوعګانې چې غوښتلې د انټرنیټ نه ترلاسه کړي دي خپل د ورور په وسیله لاسته راوړلې. خو له بده مرغه چې اوس ورور هم نشي تللی. نو په دې اړه په دې موضوع اړوند موږ په هرات ولایت کې د انټرنیټ کافی دی او مسول سره خبرې وکړې. د غیر خبرو پر اساس باندې چې اوس مهال لپاره مرغه په هرات کې تقریبا شاوخوا 300 انټرنیټ کیفی غانې دي چې ټولې باندې شوي. نو د دې په خبرو باندې چې موږ د طالبانو حکومت ته ورغلو، البته د رئیس د امر بالمعروف ته ورغلو، خو لپاره مرغه چې دوی موږ ته هیڅ کوم قانع کوونکی جواب نه دی راکړی دی. دوی کله موږ ته دا وایي چې دا تاسو په غیر کې نامشروع شان خبرول، کله موږ ته وایي چې تاسو ماشومان پکې مختول، خو حال دا چې دا ټولې خبرې غلط دي او موږ هغه ته خلک واځي ویواځي د سرنیز موضوعګان لپاره تل اکثره محصلین مختلط لدی خوونځي شاګردان مختلط اوغو خپل پروژې مختار بولې. نو دای دا هم اضافه کوي چې د دې سره د تقریبا 15 کې شل لکه خپل په دوکان کې مصرف کړي دي چې هغه باندې دي. نو ته اړوندې موضوع په اړه موږ د طالبانو د حکومت د هرات ولایت د امر بالمعروف سره خبرې وکړلې، خو د غیر خبرو پر اساس باندې چې وو موږ دا بندې کړي دي. مګر دا د دې لپاره بندې شوي دي چې غلطه خلکو اکثرا د غیر نامه شو استفاده کوله، ماشومان پکې ډېر زیات بوختول او کله کوم داسې شکل باندې ادامه ولري.
مننه نرگس جانې چې ورستی جزئیات مو سره شریک کړل د هرات د انټرنیټ کافیګانو د بندېدو په ارتباط باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پرون د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې غونډه شوې او په دې غونډه کې چې مشري یې دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف کړی ده، دا پریکړه شوې ده چې تر روژې وروسته به د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات د دوی په خبره باندې کیږي. اخوا د پاکستان سترې محکمې هم د مې په 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر کړی دی. په دې اړه باندې چې د ملي امنیت کمیټه ولې په داسې یو وخت کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د سروي پریکړه کړې ده او نتیجه به څه وي، د آزاد اروپا د مشال راډیو خبریال گوهر مسید همدا شی بر اثر ورستی جزئیات شریکوي. گوهر، ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغله، مهرباني وکړئ ورستی جزئیات سدي.
اډیره مننه ستړي مشي او ټول کتونکو ته هم ستړي مشي وایم. د کې شک نشته دی چې 13 ورځ د پاکستان دیتا د ملي امنیت کمیټي چې کومه ده د غونډه وشوله د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې، په هغه کې د پاکستان نور اسونه د مرکزی یعنی وفاقی وزراتی وزیران دی هغه هم ګډون وکړ. خو د هغه سره سره مهمه چې کوم خبره ده، هغه کې د مونږ د پاکستان د فوج چې کوم مشر دی جنرال اسم منیر او ورسره نور دفاعي مشران هم ګډون وکړو. په دې کې دوی دا فیصله وکړه چې په ملک کې د امنیت حالات چې دی هغه کړکېچن دي، خراب دي، او په دې راتلونکو ورځو کې به د ترخګرو یا د وسلوالو په خلاف باندې پر ضد باندې به اپریشن شروع کیږي. خو د دې بخنه غواړم، د دې کاروایي د پاره سو وخت یا سم مدت ورکړې نه دي، نه سه علاقې نشاندهي شوې ده چې په دې ځای کې به په دې وخت باندې اپریشن کیږي. خو دا خبره پکې شوې ده چې د تیر وختونو کې د طالبانو په اړه باندې چې کومه د حکومت یا د ریاست رویه لږ نرمه پاتې شوه، د هغې په وجه باندې دا سیز ډېر زیات راخپور کړېدل شو. په دې خبره کې دلته څه شک نشته دی چې موږ کوم دلته کتلې دي یا موږ ته په نظر تیر شوې دي چې په پاکستان کې، خاص کر د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترخګر ته چې کله دا مذاکرات ورسره شروع شول تیرو وختونو کې، داسې سمیاشت مخکې خبرې اترې کېدلې خو هغه خبرې اترې بې نتیجې ختمې شولې، څه نتیجې را ونه وتلې. په هغې کې ډېر داسې هم وشول چې طالبان د دوی سره خبرې اترې روانې وې، د طالبانو مهم غړي را خلاص هم شول د هغه مذاکراتو په بنیاد باندې، او ورسره د پاکستان ریاست ورسره پرمختګ کولو دا خبره کوله چې د امن لپاره دا ضروری دی، خو هغه هر څه ونه شو. په بل طرف داسې سوسو واقعیات هم وشول چې یو واقعیا په پاکستان کې وشي، د ترخګرۍ یا د طالبۍ په نام باندې وشي، په هغې کې چې کوم کسان د چا جنازې پیدا شي یا هغې چې کوم شناخت وشي، په هغه کې ډېر داسې هم شوي دي چې د افغانستان یا د افغان نیشنل وي، د افغان وګړي وي، هغه په هغې واقعاتو کې ملوث د دوی نشاندهي وشي. اوس چې دا کومه فیصله شوې ده، سرچینې دا خبره کوي چې په دې وخت باندې ضرورت د دې دي چې یو خو د پاکستان د افغانستان په منځ کې چې کومه ده پوله ده، په دې پوله باندې ده.
گوهر مسید، ډیره مننه کوم چې وخت کم دی، د تاسو نوم ورستی جزئیات ترلاسه کړه. گوهر مسید د آزاد اروپا د مشال راډیو خبریال چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د ورستی پریکړې په ارتباط باندې موږ سره خپل جزئیات شریک کړل. البته د خبرو اوس به ورشو د روسیا او اوکراین موضوع ته. روسیې پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د تری 13 ساعتونو په ترڅ کې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د جګړې له شدت سره سم د دغه هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون له اوکراینی مسلمانو ځواکونو سره روژه ماته کړی او هغوی سره یو لړژمنی کړی دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او سی ورستی جزئیات شریکوي.
ستانه سه سبل کسان کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، راپورونه وایي چې اوکراینی پوځان په دې باور دي چې د روسي ځواکونو شپېته حمله شاته تم بولې دي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې روسي پوځان د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمه کې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا شهرونو او شاتګوټو حمله کړې دي. دا ټولې سیمې صنعتي سیمې دي. بل لور ته په بخمود کې روسي پوځانو پرمختګ کړی دی. د بریتانیا په پرونی پوځي راپور کې ویل شوی چې روسي ځواکونو د بخمود ښار ترمنځ پورې ځانونه رسولي او د بخمود کاسین لویدیځه غاړه یې نیولې ده. اته میاشتې کېږي چې په بخمود کې د روسانو او اوکراینیانو ترمنځ جګړه روانه ده. پر اوکراین د 2022 کال د فبروري له 24 راوروسته د روسانو او اوکراینیانو ترمنځ هیڅ جګړه تومره اوشته شوی نه ده لکه د بخمود جګړه. د روسیې ولسمشر خپل پوځانو ته امر کړی دی چې د دونیسک، لوهانسک، زاپروژیا او خرسون سیمې په بشپړ ډول ونیسي. ماسکو دا سیمې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره یو ځای کړی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې روسیې عسکر د زاپروژیا او خرسون په لاندې کړیو سیمو کې هڅې پیل کړي دي چې ملکیان کریمیا ته انتقال کړي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له خپل خاورې سره یو ځای کړه. د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی پرون د کیف په لمنو کې له اوکراینی مسلمانو پوځیانو سره روشماتی وکړ او هغوی ته یې وویل چې کریمیا به هم بیرته نیسو. کریمیا اصلا د تاتارانو ټاټوبی دی چې مسلمانان دي.
احمد شیبر ډیره مننه چې د اوکراین او روسیې په اړه مو هم روسي جزئیات شریک کړو. وخت کم دی اوس به ورشو بختیار ساحل ته چې د سپورت نړۍ او روسي جزئیات له موږ سره شریکي. مهرباني.
سلامونه ستانک زیست سپتات ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورت په نړۍ کې نن یو بار بیا د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه ترسره شوه راجستان د ډیلی کیپیټلز پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. رایلز د 200 منډو هدف ټاکلی او کیپیټلز یوازې 124 منډې وکړي. دا د کیپیټلز لوبډلې دریمه ماتې ده او راجستان تر نوې بریا وروسته د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. د راجستان رایلز لپاره یو بیا جاس بټلر او جایسوال نیمه سلیزې ووهلې. په دویمه سیالۍ کې به نن ممبئی انډینز د چنای سوپر کینګ پر وړاندې سیالي وکړي. چنای د دې سیالۍ پچه ګټلې او توپ اچونه کوي. دا د ممبئی دویمه سیالي ده. دې لوبډلې هم خپل لومړۍ لوبه بایللې ده او چنای بیا په دوو سیالیو کې یوه بایللې او یوه یې ګټلې ده. اخوا د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو لوبو لوبلړۍ 2-1 نیوزیلند وګټله. د نیوزیلند لوبډلې چې سریلانکا لوبډلې 196 منډې کړې وي او ورپسې نیوزیلند لوبډلې هم دغه سیالۍ کې 196 منډې وکړي. په دې سره د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. پاتې دواړه لوبې چې د اپریل په 15 او 18 نیټه تر سره شوې د کوربا نیوزیلند په ګټه تمام شوې. په دې سیالیو کې د نیوزیلند تو په هم کې ټیم 0 یو سلوش په تمنډې کړې وی چې هغه د دې لوبلړۍ غوره لوبغاړی اونو مول شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ او د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ هم د نیوزیلند لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. د دې لوبلړۍ تر بشپړېدو وروسته به د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي هم د هند غوره لیگ پاتې سیالیو ته راستانه شي او ټاکل شوی چې نن د انګلستان پریمیر لیگ یا د فوټبال په سیالیو کې اتل لوبې ترسره شي. د نن ورځې لومړۍ سیالي به د فولهام او ویستم لوبډلو ترمنځ وي او د ورځې وروستۍ سیالي به د مانچستر یونایټډ او ایورتن لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د انګلستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه د ارسنال لوبډله د نمرو په جدول کې مخکښه.
مننه کوم بختیار سایل چې وروستۍ سپورتي جزئیات مو سره شریک کړل. البته په بامیانو کې هم د فوټسال روژه د رمضان کپ پیل شوی دی په افغانستان کې او اوس به د روژې په مناسبت د ازادي راډیو لخوا لنډکې پروګرام تاسو ته خبر کو.
ژوند په روژه کې
نوم مې رپی الله دی او د اصل آباد په ښار کې چولې او لوبیا خرڅوم وروره. په روژه کې دلته دا کوم او په بوزه کې چې دی بیا هملته کور خواته چې دی یو دوکان دی هماغې کې دا پولې په کباړو مباړو باندې ورکوم. بعضې جاولې ماولې ویسم دغه د ماشومانو شی نه مینه وړم ما دوکان کې بیا بوزه کې هغه کار کوم او روژه کې چې دی چولې او لوبیا خرڅو. په دواړو پښو باندې مزدور یم. ژوند خدا الله تعالی نعمت دی پیشو په انسان باندې د امتحان دنیا د روژانه کله خاو کله سخته کنه کله اسانه او کله ګرانه. نو الله تعالی دې راضی شي په مونږ د رضا کم دغه نه کړی الله دې رحم. زما کار پروس کالی خو ځکه پروس کالی به ما یوه 5 لیټره ټاپکه چې ده دا به ما د لوبیا ډکه راوړله او یوه 10 لیټره یوه چې ده یوه به مې د چولو ډکه راوړله. اوس چې ده همدغه پتیلی راوړمه. دا پتیله چې ده دې کې مې ونی مزهګ او دې کې دوه زهګې دغه چوله دوه کوم او دا چې دی دا یوه نیمه راوړم. یاره د فامیل غړي مې چې دی ورور ومې اولادونه دي دوه مونږ یو لکه نه پر شو کنه. الله تعالی رسوونکی دی خو په دې ګزران سخت دی چې وشي. سکاله روژه الحمدلله آسانه روژه ده. تر اوسه پورې بارانونه او رحمتونه.